په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یونیس پروګرام مهروي خو مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونه کوو. د قرغیزستان حکومت د طالبان نوم د تروریست ډلو له فهرست څخه لری کړل. د قرغیزستان بهرنیو چارو وزیر جین بیک کولوبایف پرون ویل بشکک دا اقدام د سیمیز ثبات د ټینګښ او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم د قرغیزستان د تروریست ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغیزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوم لړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وویستل. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې پالي، خو له دې سره سره تر اوسه هم د ګاونډیو او نورو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال له بند خوشې شوي دي چې جرمني تېرونه یې افغانستان ته ډیپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین امپرون د جرمني له خبري آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوش شول چې کورنیو لیکلې ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمنی د بشری حقوقو او د جنو او خزو د زدکړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو لکه بل د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو لدې سره سره د تیرې اونۍ د جمعې پورز 28 تن افغانان چې د جرمنی چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي او په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول. د قطر الجزیره تلویزیون راپور ورکړ چې قطري چارواکو په دې برخه کې د طالبانو او جرمنی ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د لومړی ځل دی چې له اروپا څخه په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ریپورت کیږي. د جرمني په منهایم ښار کې د یوه افغان کډوال لخوا د یوه جرمني پولیس له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو د استولو موضوع په دې هیواد کې تاوده بحثونه پارولې دي. منتقدان اندېښمن دي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ریپورت کول ښایي د بشري حقونو د پراخو سرغړونو باعث شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څنګه اټکل کوي چې د تیرې مې او روانې اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سخت ناامنۍ سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شو ویلي دي چې په دې ډله کې هغه 2.4 میلیونه خلک هم شامل دي چې د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د WFP د راپور له مخې په افغانستان کې اوس مهال څه کم 4 میلیون خلک له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمر اته 20 لکه ماشومان هم شامل دي. اروپایي ټولنې د ژمي له رارسېدو مخکې د اوکراین له زیانګالو خلکو سره د مرستې نوې بسته اعلان کړه. د بودیجې، بشري سرچینو، بشري مرستو او د بحرانونو د ادارې په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویاند بالاز اویواري د 40 میلیون یورو یا 40 میلیون ډالرو په ارزښت دا مرسته پرون په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون په یوه خبري غونډه کې اعلان کړه. خغلی اویواري زیاته کړه چې دا پیسې به د زیانمنو ودانیو د رغونې، د برېښنا او د سونګ توکو د برابرولو او اړو خلکو ته د استوګنځایونو د جوړولو پر چارو ولګول شي. ویان همدار زیادونه وکړه چې شاوخوا 5 میلیونه یورو به په مولداویا کې له دیره اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره ځانګړي شي. دا مرسته د اروپایي کمیسیون له هغې 1 میلیارډ یورو بودیجې څخه چې د 2022 میلادي کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل وروسته د اوکراین لپاره په پام کې نیول شوې ده ورکول کیږي. داسې مهال چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه 2 میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رای پاڼې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رای ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رای پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130,000 غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پایل سمبولیکه نه خبروي. د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې شاوخوا 55 میلیون امریکایانو برخه اخیستې و. سګنې انتخابات چې د ولسمشر د امرستیاله کاملا هاریس او مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به ترسره شي، لا له اوسه یو حساس پړاو ته رسیدلې دي. تمه ده چې دواړه کاندیدان به د سپتمبر په 10 نیټه د لومړي ځل لپاره په یو تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنونکي نظر هم واخلو.
ملګري ملتونه هیڅکله د څه نافذه قوه نه لري، یعنې دا هغه سازمان نه دی چې د خپل اوامر یا خپلې پریکړې هغه عملي کړي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي د غلام خان بندر له لارې افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده.
د غلام خان په بارډر باندې یو مساله د چراش ډېر په زیوته او د سکین یو دا و راش په زیوته په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غوښتنه کی چې د سکینې نه دا ډبل شي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو له پرزو سره زر راباسي.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه زر میلاویږي.
او د غزې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. دوی په یو ګډه اعلامیه کې چې پرون خبره شوه پر طالبانو همداراز غږ کړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ته اجازه ورکړي څو بیا افغانستان ته سفر وکړي. پر ریچارډ بنت طالبانو افغانستان ته پتلو بندیز لګولای دی. نو تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځندوي چې د ښځو حقونه محدودوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د اگست په 21مه په څلورو فصلونو او 15 دیرشو مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د رات سرګندېدو پر سرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، د نړیوالو له ګڼو نیوکو سره مخامخ شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت پرون هغه اعلامیه خبره کړه چې په دې سازمان کې د جاپان د سفیر کازویوکی یامازاکی لخوا خبره شوې ده. یامازاکی چې هیواد یې د محل د امنیت شورا دورهي مشري کوي، د جاپان او د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون د دې شورا د 12 هیوادونو په استازیتوب ویل دي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا په دې ورستیو کې د امر بالمعروف د قانون د انفاز لپاره ډېره اندېښنه لري. اکوادور، ګیانا، مالټا، موزمبیق، سیرالیون، سویس، سلووینیا او جنوبی کوریا د امنیت شورا نور غړي دي چې په اعلامیه کې نمونه راغلي دي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیزي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوی غندلې دي. په دې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي وبپاڼه خپره شوې، راغلي چې نوي مقررات چې پر پخوانیو هغو ورزیات شوي ثابتوي چې د ښځو د شخصي ژوند پر بیلابیلو اړخونو پراخ محدودیتونه لګیدلي او هغو کسانو ته چې د محتسبینو په نوم د ښځو ورځنی کړوړه ساری پراخ صلاحیتونه ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د اګست په 21مه په هغه ورځ چې طالبانو دا نوی قانون اعلان کړ، امنیت شورا د دې قانون په مخالفت کې یو اعلامیه ترتیب کړې وه، خو دا اعلامیه د روسیې او چین له مخالفت سره مخامخ شوه. امنیت شورا هغه مهال د دې دوو هیوادونو نمونه نه و یاد کړي، خو غیر مستقیمه یادونه یې کړې وه چې چین او روسیه وایي دا د افغانستان کورنۍ مسأله ده. د امنیت شورا په بیگانه اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه غوښتنه شوې چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره هڅه وکړي. د امنیت شورا غړو همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له ماموریتونو پر ملاتړ هم ټینګار کړی. په اعلامیه کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر د طالبانو د بندیز پریکړه بوګنونکې بلل شوی او ویل شوی دی چې هغه ته باید اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته ولاړ شي څو خپل ماموریت ترسره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وزندوي. د اساسي چارو شنونکي او د امریکا په ویست کانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
جوړ په خیر.
آزاد صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه نوي قانون په وړاندې یو پریکړه لیک هم ترتیب کړی و، خو روسیا او چین ورسره مخالفت څرګند کړی و. اوس په اعلامیه باندې دغه بدل شوی دی. تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو شمېر غړو لکه چې په راپور کې مو هم واورېدل دغه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. د ګډې اعلامیه او د پریکړه لیک ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ آیا ولې د امنیت شورا کې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت چلند په وړاندې اختلافات شته، ولې په دې اړه یو توافق نشته؟
لبدا مرغه هغه ډول چې ملګري ملتونه جوړ شوی دي او څنګه چې د بدلی سازمان تعریف شوی دی، او د کوم مسؤلیتونو او کنړۍ کې د کوم ګواښونو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی، هغه په عمل کې متفاوت دی. هیوادونه په ځانګړي توګه د ملګري ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي، هغه زبرځواکي هیوادونه په نړۍ کې، هغه تل لامدې پلیټ فارم د خپل ګټو او د بل د مخالفت د پاره د پلیټ فارم کارولای دی. چین او روسیا دوه هغه هیوادونه دي چې نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د نورو زبرځواکي هیوادونو لکه متحده ایالاتونو او د دې سي ائتلافیانو چې هغه د ناتو په ځواکونه کې هم د دې سره دي، دغه سره په ډیرو مسایلو کې اختلاف لري. نو یو دغه د ټکولو لوی ستونزه ده چې د ملګرو ملتونو هغه منشور چې دی د هغه تطبیق همیشه یا د هغه پریکړو یا د منشور لمخې د دی عملونه تل سیاسي سوي دي. دا چې روسیه او چین دغه پریکړه لیک مخالفت وکړي، دا په خپل ذات کې د ملګرو ملتونو د لنومې نیولې د دې ترمنشو او د هدف مخالفت دی. هغه ځکه چې دا کورنۍ مسله نه ده. ملګري ملتونه د سازمان د دویم نړیوال جګړې ده، په دې خو جوړ د هم دې د پاره دی چې په نړۍ کې په هر چیرې چې هغه البته دغه منشور پر رڼا کې چې دا خورا ډیر مفصل دی، خو په دې کې تر ټولو ډیره مهمه برخه د بشر حقوقونه دی. او بیا د بشر په حقوقونو کې ځانګړي فصلونه یا ځانګړي توجه چې سوي ده، هغه د میرمنو او د ماشومانو حقوقونه ته سوي ده، بلکې په هیومن رائټس کې. نو هر چیرې چې دا حقوقونه نقض کیږي، هر چیرې چې دا حقوقونه پایمال کیږي، د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې البته عکس العمل وکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي. نو لهذا روسي او چین د ملګرو ملتونو د هدف او د نوم مخالفت کړی دی. اصلا نه یوازې د افغانستان کې د مسلې مخالفت، بلکې په ټوله کې د ملګرو ملتونو د دریز مخالفت کړی چې د دې پریکړه سبي خبره ده. سیاسي ده.
څه فکر کوي چې د امنیت شورا دغه اعلامیه کوم تاثیر لرلی شي پر طالبانو؟ طالبان به دغه وروستی فرمان یا دغه وروستی قانون وزندوي؟
ګورې ملګری ملتونه خو له بده مرغه یو بل ستونزه ده چې ملګری ملتونه هیڅکله د شي نافذه قوه نه لري. یعنی دا هغه سازمان نه دی چې د خپل اوامر یا خپل پریکړې هغه عملي کړي. مخکې تاسو پوښتنه کې یو بخښه ده هو چې د پریکړې او اعلامیې ترمنځ توپیر څه دی؟ پریکړې کې یو څه ډېر موثر ځکه دی چې ملګری ملتونه ټول ایجنسي او بیا هغه سیمه یا هغه سیوات چې فعالیتونه کوي هغه ټول باندې اغیز کېدلی شي. اما اعلامیه دا ده چې د یو خبر ورکوي، یو خپل ژغت لري ورسې چې کومه باندې تاسو د کلنه یا کار سم نه دی لګیدل یا موږ نه یو ځای خوښ. نو د اعلامیې او پریکلیک تر منځ خورا ډېر توپیر دی. خو په ټوله کې د همدې اعلامیې هم به له شک چې هغه څه طالبانو غوښتل یا اتنه نه غواړي د رسمیت غوښتنه، رسمیت پیژندنه غوښتنه، همدارنګه د نړۍ سره تعامل غوښتنه، په دې ټول تاثیر کوي او طالبان به فشار لا ډیر شي. او په دې کې هم شک نشته چې د افغان میرمنو د ستونزې ته، د افغان میرمنو چې کوم جبر لاندې هلته ژوند کوي، لا به توجه د نړیوالو ته زیاته شي. په دې کې شک نشته چې د اعلامیې تاثیرات مثبت شته.
دوی هم در از لطالبان حقوق دیدی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. لکه څنګه چې خبري طالبانو په هغه باندې بندیز لګولې ریچارډ بنت باندې، او راتلونکي دوشنبه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي او نوموړې خپل راپور هم وړاندې کوي. فکر کوي چې دغه ډول فشارونه به طالبان باندې کوم اغیز ولري او هغه به د خپل پریکړه بدل کړي، ریچارډ بنت به اجازه ورکړي؟
یوازې د ریچارډ مسله نه ده، طالبانو خو پر هر هغه چې تاسو په ګډون تاسو په شمول په ازادي راډیو په شمول په ټولو هغه ژغونو پلیټ فارمونو باندې کېداري به اشخاص یو باندې بندیزونه لګولي دي چې هغه د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي، هغه که د راپور په شکل وي، هغه که د ژغ په شکل وي، هغه که د تصویر په شکل وي، په شکل چې وي. زه فکر ځکه ډېر نه کوم چې طالبان چې تیر دی کړو کې دې ته وکتل سوله، یعنی هغه واکمنې ډلې په نړۍ کې که هغه حکومتونه دي یا رسمیت لري یا نه لري، مشروعیت لري یا نه لري، په یو باندې دغه پریکړې هغه مهال تاثیر کولای سي او د خپلو پریکړو هغه تشا کیږي چې یو ته د خپل هیواد منافع مهمی، د خپل ولس منافع مهمی. طالبانو په تیر درې کلونو کې د ټولې کړنې د افغانستان د ملي منافع په ټکر کې دي، د افغانستان د ولس په ضرر دي، او د داشکاری چې د یو نیابتي دله په شکل لدی څخه استفاده کیږي د ابزار په شکل، نو زه فکر نه کوم چې یا د ریچارډ اجازه ورکول شي یا د خپل پریکړو پر شاس یمو جوړول د فیډری کومو کې چې دی په نوم چې کوم مشري هغه ټول داسې پریکړه کړې دي چې هغه افغانستان هر ورځ کلونه نه لسیج شاته بیاي او له ټول نړۍ څخه انزوا ته بیاي، ولست صح متزرر کی د افغانستان جغرافیا متزرر کی، اما د خپل همغه پریکړه نه واده شي، دا مې ورکړه دا ورس تر بل د یو په یو پریکړه تر نورې راځي، دا معنا پریکړه وکړي چې غیر منطقي نو څنګه کوم چې د خپل دریز واوي د دې څنګه داسې استفاده کیږي د امبيره لپاره لیږون څه ویل چې دا امداچې څو وکړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو یو د امریکا په ویسکانسن په هنتون کې استاد نجیب آزاد را سره وو.
ازادي رادیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او سم یو نړیواله موضوع راخلو، راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونه په لوی دي زغړه کې د کډوالو کمپونو څخه وتلې دي، خو اسرائیلي پوځي چارواکو ویلي چې هلته عملیات لا هم پاتې نه دي رسیدلي. د دې عملیاتو تمرکز تر ډیره د جنن د کډوالو پر کمپ شاوخوا 10000 کسان پکې اوسي.
د سیخکاری چې اسرایلی پوځیان بل نژدې یوې اونۍ عملیاتو ورسته پرون سهار په لویدي زغاره کې د کډوالو له دریو کمپونو وتلی وي. په دې عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان ووژل شول او پراخې سیمې ورانې شوې. په عین حال کې اسرایلی سرتیرو یوه امریکایي میرمن په لویدي زغاره کې د یهودي میشت ځایونو پر ضد د مظاهرې پر مهال په ډزو ووژله. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د شپږویشت کلنې ای سی نور اس گی ایگی د مړینې لقبل خوشینی خودلې ده. په بیان کې د دې مېرمنې چې پر امریکا سربېره یې ترکی تابعیت هم درلود د مړینې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه شوې ده. د لویدیځ غاړې د کډوالو په دریو کمپونو کې عملیات د غزې د جګړې له پیلېدو راهیسې په دې سیمه کې د اسرایلي ځواکونو تر ټولو لوی عملیات وو. خو تېره شپه د اسرایلو پوځي ګاډي د جنین د کډوالو د کمپ د تلاشۍ له یوې پوستې څخه د وتلو په حال کې لیدل شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس یو خبریال ویلي دی چې پرون سهار وختي په کمپ کې دننه د اسرایلي سرتیرو د حضور هیڅ راز شواهد نه لیدل کېدل. د راپورونو له مخې د جنین د کمپ اوسیدونکي چې د اسرایلو د پوځ تر عملیاتو وروسته په خپلو کورونو کې بند پاتې وو راووتل. د چارواکو په وینا دا عملیات په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ډیر ورانوونکي وو. د اسرایلو پوځي چارواکو ویلي چې د جنین، تول کریم او الفارا د کډوالو په کمپونو کې فلسطینی وسلوال په نښه کول څو د دوی په ټکو پر ملکي اسرایلیانو د حملو مخه ونیسي. د اسرایلي چارواکو په وینا د حملې په تیره بیا په غزه کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته زیاتې شوې دي. د اسوشیتد پرس راپور له مخې اسرایلي ځواکونه له تول کریم کمپ څخه پرون سهار او له الفارا کمپ څخه له هغه مخکې وتلی وو. خو د اسرایلو پاوز پرون په یو بیان کې وویل چې په دې کمپونو کې عملیات تر اوسه پای ته نه دي رسیدلي. په بیان کې راغلی دی چې اسرایلي ځواکونه به د تروریزم پر ضد د خپلو عملیاتو د نتایجو تر ترلاسه کولو پورې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. د اسرایلو د تیرو لسو ورځو د عملیاتو ډیر تمرکز د جنین د کډوالو پر کمپو په دې کمپ کې شاوخوا 6000 فلسطینیان اوسیږي. د عملیات د هغې جګړې یوه برخه وه چې په غزه کې د تیر کال د اکتوبر په 8مه پیل شوه. د دې جګړو پر مهال به د اسرایلو پوځ عملیات کول، فلسطینی وسلوالو به پر هغوی حمله کولې او د یهودي میشت ځایونو اوسیدونکو به بیا پر فلسطینیانو بریدونه کول. د فلسطینی روغتیایي چارواکو په وینا په دې حملو کې نږدې 200 تنه فلسطینی وګړي وژل شوي دي، خو په غزه کې بیا د تیرو نږدې 11 میاشتو جګړو پر مهال د فلسطینی چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې له 40,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای د غلام خان بندر لاره له افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده. دوی وای خوشاله دي چې اسناد له ورکړې وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګري زو توکو لارې دی او بل د هیوادونو خارنو او منډوي ته لار موندلې شي. خو دوی دغه راز غوښتنې کوي چې سوداګرو ته داسې قانوني اسناد هم ورکړل شي چې له پاسپورت او ویزې پرته وکولی شي تګ راتګ وکړي. نور حالی ده ازادی رادیو د مشال خبریال عمر وزیر په رپورت کوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې غلام خان د لارې افغانستان سره تجارت پرخ شوه. خوشاله دي چې یاد بندر د لارې تجارت کې ورپېښستونزې دواړه لوري حکومتونو کمې کړې دي. تجارت وای چې افغاني ګاډي پاکستان حکومت د غلام خان نه دیخوا پاکستان ته نه پرېښودل، چې بیا پاکستانی ګاډي هم د پولې پورې بند شوي ول او اوس افغانستان نه مال راوړون کو گاډو ته پاکستان حکومت تجارتی اسناد ورکړي چې د پاکستان ټولو شهرونو ته تللی شي. تجارت وای چې د نوي سہولتونو سره تجارت پراخ شوه دی. زیاتوي چې تاجرانو ته لا هم د پولې پورې تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزه اجازه نشته. غوښتنه کړي چې تاجرانو ته هم قانوني تجارتی اسناد جوړ شي چې دوی هم په اسانه تګ راتګ وکړي، نو دغه تجارت به نور پراخ شي. د وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله دي چې دوړه لوري مال وړون کی گاډي اوس په تجارتی اسنادو هر شهر تازي ک نور سہولتونه او تاجرانو ته هم د تګرا تک سم مخصوص اسناد ورکړي، نو تجارت به نور هم پراخ شي او دوړه لوري حکومتونو او لس پګټه باوي.
افغانای گاډه پاکستان ته په نشور ارتلای وو، پاکستانای گاډه افغانستان ته پابند الحمدلله. نن چې کیما دوکانه د ټریډ کا غزو ته شریکل کاروبار ان شاء الله ډیر پرمختګ وو کو د غلام خان په بارډر باندې وا مسالا دو چراش ډیر پزیوته او د سکین یو دا و راش پزیوته پلاینې باندې گاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غشتنه کی چې د سکین نه دا ډبل او تجرونه تا دا وزه و یا سکردین خصوصی ملاو شی چه تجر تاگر تاگ پا زودا توگا بنده کرای شی یو خصوصی کارد یا بلس طریقه ترتیب دا وطا ملاو شی.
در شمالی وزیرستان سوداگر و اتحادی جنرل سیکتر کمرزومان مشال ریڈیو تا وویل چه غلام خان بندر که دا سانتیاو سرای تجارت پر مخت لله. دا دوارو لورینا مالوڑون کی گاڑی اوز دا طولو شارو مندیو تا رسی. تماکړی چې دواړه لوري حکومتونه باندې نورې اسانتیاوې هم جوړاوي.
دوه مسله چې وا د یو حادثه ان شوی دوی چې د ټریډ ولا کیم کاغذي افغانی ګاډی ته ورکوي او پاکستانی ګاډی ته چیرې په وجه سره افغانی ګاډی کولای شي چې د پاکستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي او دغه سره پاکستانی ګاډی هم کولای شي چې د افغانستان هر کو شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي. کیم د پراسیس دای د ټریډ کاغذ ورکول اړین سلو دی چې د پراسیس چې کیم دی دا ته تیز کو چې کم سے کم یو هفته شي کاغذ ورته ملوېدای شي. تاج عام خلک د تاګرو تاګ د پورا او خصوصا د تجرن د پورا ډیره غټه مسله ده چا د ویزې د تاګرو تاګ مسله ده.
غلام خان بندر دوړه لوري نه مال وړون کو گاډو د کلیر کور او عملی یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د زیات چیکینګ د عملی د کمی د گاډو نه پرېښودلو او نورو ستونزو په وجه تجارت ډیر کم او سست وو چې نن ښه شوی دی. پاکستانی ګاډي افغانستان او د پولې پورې نه دیخوا افغاني ګاډي د پاکستان هر شهر ته اوستللو اجازه شوې. په بندر کې په نورو اسانتیاو باندې هم کار روان دی. تما کړی چې د غلام خان د لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت به نور هم پراخ شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو له پرزو سره زر ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګڼ کسان له بې وزلۍ او بېکاري کړیږي، خو دې کوچني کاروبار هم ځینو کسانو ته د عاید یوه سرچینه برابره کړې ده.
دلته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځینې افغانان د زړو راډیوګانو په سپړلو سره د سرو زرو په لټه کې دي. دوی د زړو راډیوګانو له پرزو یو اندازه سره زر ترلاسه کوي. دغه کسان چې د زړو راډیوګانو سپړلې په کیسه بدل سوي وای، د یوې میاشتې له خواري وروسته اله 150 ګرامه سره زر برابروي. یو 50 کلن سید ولی لذین نورو کسانو سره یو ځای د سپین بولدک ولسوالۍ د بازار په یو کونج کې په دې کار بوخت دی.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دوه نظر ملاویږي، او مس سیدي موږ مس نه باسو. مس سیدي هغه بیا نور خلک باسي، هغه ځي پاکستان ته یا دلی مثلا خلک چې رانیسي هرات کې یو غټه کارخانه ده باغه کې باسي.
خود سرو زرو دا لږه اندازه هم په هر راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده سوې ده. نوې ټکنالوژي د راډیوګانو د تولید شرکتونو ته دا امکان برابر کړی چې لارزان قیمته فلزاتو او د عصري راډیوګانو له پرزو کار واخلي. سید ولی چې پلسګونو زړې او عصري راډیوګانو یې د سرو زرو د ټوټو د موندلو په نیت خلاصې کړي وای.
دا به غټ نسی، ولې په دې دا چې دی نوې ماډل چې راځي نو ماډل شي چې دا دونه پیدا من نه دی. هغه نو ماډل شان سي دی هغه ډیر کمزوري دي، مثلا دا زر نست پک شي او دا به زوم ختمي جنور دا ترکیب ونه کی.
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپان کې په تولید سویو راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي. محمد یاسین بلکې سبګر دی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په خپل کوچني کارځای کې له زړو راډیوګانو ترلاسه سوي سره زر ویلي کوي. هغه وایي
چیزی که جنسای برقی باشه
له جاپان راغلو ټولو برقی وسایلو لکه ریموټ، ټلویزیون، لپټاپ، موبایل او نورو کې سره زر موندل کیږي، خو چینایي جنسو کې بیا سره زر نشته. اوس خو تاسو خبر یاست چې جاپانی تولیدات بازار کې مخبوره کېدو دي او ځای چینایي تولیداتو نیولی، خو چینایي جنسو کې طلا نشته. یو خبره ده چې په جاپانی تولیداتو کې هم وسوغمره سره زر نه پیدا کیږي.
پسمن بولده کې د سرو زرو د ټوټو کسبکاران راډیوګانو ترلاسه سوي سره زر په دودیز ډول ویلي کوي، بیا ورڅخه د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بیا یې په بازار کې پر زرګرانو خرڅوي. دا مهال د سرو زرو معیار ته په پام د هغو یو ګرام له 5500 افغانیو نیولې تر 5000 او 780 افغانیو پورې پلورل کیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 15 01.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د قرغیزستان حکومت د طالبان نوم د تروریستي ډلو له فهرست څخه لرې کړ. د قرغیزستان بهرنیو چارو وزیر جنبیک کولوبایف پرون ویل بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم د قرغیزستان د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغیزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوم لړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وویستل. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال له بنده خوشې شوي دي چې جرمني تېره اونۍ افغانستان ته ډیپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین امپرون د جرمني له خبري آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوش شول چې کورنیو لیکلی ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمنی د بشری حقوقو او د جنو او خزو د زدکړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو لکبل د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو لدی سره سره د تیرې اونۍ د جمعې پورز 28 افغانان چې د جرمنی چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوی او په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څنګه اټکل کوي چې د تیرې می او روانې اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سخت ناامنۍ سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شو ویلي دي چې په دې ډله کې هغه 2.4 میلیونه خلک هم شامل دي چې د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د ژمي له رارسېدو مخکې د اوکراین له زیانګالو خلکو سره د مرستې نوې بسته اعلان کړه. د بودیجې، بشري سرچینو، بشري مرستو او د بحرانونو د ادارې په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویاند بالاز اویواري د 40 میلیون یورو یا 40 میلیون ډالرو په ارزښت دا مرسته پرون په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون په یوه خبري غونډه کې اعلان کړه. داسې مهال چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه 2 میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رای پاڼې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رای ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رای پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130,000 غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پایل سمبولیکه نه خبروي. په افغانستان کې یو شمېر خلک په تیره دوکانداران وایي هغه افغاني بانک نوټونه چې په ورځنۍ سوداګرۍ او راکړه ورکړه کې ورڅخه کار اخیستل کېږي ډیر زاړه او راسته شوي دي. دوی وایي د ستونزې د حل لارې لپاره باید زاړه بانک نوټونه ټول او پر ځای نوي بانک نوټونه وویشل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې په ورځنۍ راکړو ورکړو کې د زړو بانک نوټونو کارول او لاس په لاس کېدل د خلکو لپاره یو جدي ستونزه ده. یو شمېر افغان خاریان او هټیوال شکایت کوي چې دا بانک نوټونه معمولا ډیر زاړه او راست شوي. دوی په دې باور دي څو چې د افغانستان د مرکزی بانک لخوا نوي بانک نوټونه بازار ته نوي وړاندې شوي او زاړه بانک نوټونه نوي ټول شوي، د خلکو یاد ستونزه نه هواریږي. د کابل یو اوسیدونکو نعمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په کوم پیسې چې بازار کې خلک استعمالوي او لاندې او پاس کېږي او خلک استعمالوي هغه ډېر زیات زړې شوی دی او دولت هم د دې په مقابل کې کوم اقدام نه دی اخیستی تر اوسه پورې چې خلک لدین ډېر زیات شکایت لري او باید دولت د دولت نه خواهش دی چې د دې مقابل کې یو اقدام وکړي او دغه زړې پیسې له بازار ټول شي او نوي پیسې بازار ته دننه شي، هغه چې کله هم په جیب کې مونږ او تاسو ګرځو نو خراب نشي.
پلورونکي هم وایي چې تر ډیره د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره له پیرودونکو څخه زاړه بانک نوټونه اخلي چې دا کار دوی ته جدي اقتصادي ستونزې جوړوي. د بلخ ولایت یو هټیوال محمد اکرام په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مشتری پل میگیرم پل کو نا سوری دا
موکله مشتری څخه پیسې اخلو، پیسې زړې خراب یا ورستی وي نوشو کولای چې دا پیسې مصرف کړو. اند صرافی په دفترونو کې هم تا پیسې نه تبادله کیږي ځکه چې خراب شي. دا د خلکو لپاره لویا او جدي ستونزه ده.
مشکلات زیات دره په خاطر مې کونه بودنه فرسوده بودنه شدهګه تمام مردم مو به مشکلات مواجه است.
په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د پینشن می پورس د سپتمبر په 15 د یو کال لاستراوړنې په نوم خبری غونډه کې وویل چې په تیر یو کال کې یې له 2 میلیونو څخه زیات زاړه شوي افغاني بانک نوټونه سوځولې دي. د دغه بانک لومړی مرستیال صدیق الله خالد په دیناسته کې وویل
دا چې په بازار کې د مدرسو بانک نوټونو شمیر زیات شوی وو. په تیر کال کې د افغانستان بانک وتوانید چې له بازار څخه د څه باندې 2 میلیارد افغانۍ په ارزښت مدرس بانک نوټونه چې د بانک نوټونو ټول انواعي پکې شامل وي له مرکز ولایتونو څخه راټول کړي. دا بانک نوټونه د یو معلوم طرز العمل په اساس راټولېږي او له ګردش څخه ایستل کیږي.
اقتصادي چارو شنون کې وایي په افغانستان کې د بانک نوټونو د زړې دوه عمل د پیر او پلور د پرمختللو سیستمونو نشټوالی دی. د اقتصادي چارو شنون کوي ازرخش حافظي ازادي رادیو ته وویل
میګان کې مو پولې مندرس 6 میلیارډ او 7 میلیارډ
دا څه ویل کیږي چې زړې پیسې سوځول شوي خو کس سوځول شوي وي دومره زړې پیسې به موجود نه وي. د زړو پیسو د شتون لامل د یو ډیجیټل سیستم نشټوالی دی. موږ کریډیټ کارتونه نه کاروو، آنلاین بانکداري نه لرو، موږ انټرنیټي راکړه ورکړه نه لرو، موږ د پیریدلو پرمختللی سیستم نه لرو چې موږ یې د پیسو کارولو پرته وکارو. دا یوازینی حل لارې دي زړو پیسو څخه خلاصون لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د روان المریز کال د وري حمل په میاشت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې افغانستان بانک ویلي و چې په تیر کال کې یې په افغانستان کې په بیلابیلو پړاوونو کې 15.2 میلیارد افغانۍ زاړه بانک نوټونه راټول کړي او پر ځای یې نوي بانک نوټونه چاپ کړي دي. د زړو بانک نوټونو ستونزه د تیر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه چې تر اوسه دوام لري. خلک وایي که څه هم وخت په وخت بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کېدو خبرې اوري خو بیا هم زاړه بانک نوټونه به بشپړه توګه له بازاره نه ټولېږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه.
دوی کاشک بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکي. دوی خو عمل پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري، د نغمې غزلی اوري. دوی خو نو به دارکم دي. دوی ته حرام نه دي لیکن ولست حرام دي. هغه کار چې ولست حرام دي دوی ته حلال دي.
موسیقی باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایل کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقي اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې په اخ تېراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندری اوریدلې په هغه وختو کې خصوصا چې زه به تخصص فم یا له درس څخه فارغ اسولم ما یا کومه تفریح ته ملګرو سره خصوصا یا باندې والو سره تتون. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن امدمو فچو مکه مو کړو قدر من اردوکو. یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي، دوی حرام غني خو خپلې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقي سره دومره عادت شوي و چې په خبره د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د دې په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي، حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي دوی راڅخه بیاي د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي زمان په یوه ساني بیرته نه راي لکه وای تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالي نه کوله. نو واده دغه په چپ په چپ پای تیریږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالي الی دا ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کور نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالي نه نشته چندان. څو خوشحالي کولای نسی د بیر څخه نسی کولای په آزاد ډول، خو بیا چیرې د بیر څخه اعلان نسی کولای. اوس به یو بدنامي را ورسېږي د زوم په مرز خبوزه یا ناوی رس خبوزه د ځینو کورنۍ د خو ناوی زوم دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې و.
که داره تو هایی چه با کندهار که معمولا پا ودونو که کومه موسیقی غگی دله؟
مشکی با داره کم و پا جمهوریت که دیجه بیم را وسته او دست مسئله بی را وسته لی یا به دیکونه لگه ول وست خو آغا شان خو نسته فکر دیک هم پا قرار آواز سر لگه حت من یو جاسوس یو چوک ولت موجوده یه چه احوال وده چه دل تا دیک لگیش بالا راست دیک هم یو سه او زوم هم دزانه سر بوس.
یعنی پا آم وقت خودسه که اتا دیخواخه پا مراسمه که استاسی نسته کوایی چه
پا موتر که لانسی لگه ولی پا موتر که چوک کسان غزل لګولې راښته کړي او وهلې ورکړي و بیرته فریشه چې بل واره غزل ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده، څومره د خفګان وړ دی؟
به ډیر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتیرې ځایونه خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوي، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوي، نو دا دردونکی نه دی.
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو د نړۍ په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي؟ طالبانو خلق با پریدی تو سندری واوری؟
دا فکر نکوم، گست سری که تغییر نخوری. ایس امکانم نلری، نداد تغییر واردی. دا ورست سر بلی دا حالت پر خرابی دو دی. مجلا مخ که آدی وزیفه و شایمای با مدرلو دل آغا وزیفه با مخ دا بیولی. پر مج باندی آغا وزیفه و درولی. یعنی پیسیس چی دی آغا افغانستان که یو دیر مهم بخش دی. پیسیس سایکو سوشل داری دو. دا به حد زیاد از مج با افغانستان که مهم بخش دی چی باید پر مخ بیورل سی. زوانی حالت د شکېدو د پاره دی، لیکن دوی را ولاړ سول هغه مکمل ځایونه پر ودرول. دا مکمل ځایونه پر ودر په ټول موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی د افغانستان ته چې پر شوز باندې هر خوا هر لار بند کړي، دا خو پر انجن او پر شوز باندې پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اختصاصي په مریضۍ باندې دوی اختصاصي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نشي کوي، هغه د علاج طریقې لا بند کړه. دا مکمل پیس سیانه بندې کړلې، پیسې مکمل بند کې په افغانستان کې.
bale کدارته وای چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو خبره د تاسو نارینه بونزي خځې بونزي چې ولې سندري اوري په دې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري؟
په دومره قرار ژغ سره مکه مده سو ژغ به د باندې خلکو الیده اوریدو، ماشاالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاک اوریدلای چې د شزه کیا شاله کوي کیا یو څوک ولاړ دي د لې خوشحالي کوي نه په چی شي کوي دوی چی شي اوري ځکه غوي نه اوري دومره ژغ قرار یې په لارې باندې ټول ګوشکی او دا چې په غوښ کې یې چې یو موسیقي اوري تر څو یو خپل ذهن سم کې ور باندې په ادي حالت کې دغه رقم چې ګوشکی ټول په غوږ یې زموږ د کور وشاته یو کوچنی نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې د خامه ده ټول خلک تیری جوړ تیری زموږ په کور کې خوشحالي و. زما د ورینداري درېمه و جوړه ورته راوړې و، د واده درېمه ورځ و، دلته موږ یو موسیقي لګولې و، دلته خلکو اوریدلې و، د طالبان اوریدلې و چې په دغه کور کې غزل شروع دي. د ستیز موږ و د کارتې ته راغلې و، خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی، کچیرې نیمایانه وای د ستیز موږ د کور خلک بیول بندیان کولې چې تاسو د موسیقي ولې اوري؟ موږ ځای پر ځای بند کړل، بالا موږ ور موږ موسیقي نه اورو، خوشحالي هم نه کو، بس چې پرام ناشته خلاص. او دوی خپل بیا څه هم کوي؟ دوی کاش که بیا خپل هم دارک پر دې شی باندې عمل وکړي، دوی خو عمل هم پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د چی شي د عبید الله جان غزلې اوري، د نغمې غزلې اوري، دوی خو نو به دارک هم دي. دوی ته حرام نه دي، لیکن ولست حرام دي. هغه کار چې ولست حرام دي دوی ته حلال دي.
دغه عام خلک خلک بیا نسی کولای چې ورته وایي چې نو تخپل ولې سندری اوري
نسی ورته ویلای نو په چا کې دونه جرسه خود استه سر ور وخري باندې کې یو بل چمپ وکي وهالو ټکول کې پر عام میدان یو کس مدارک موږ روان پر دار باندې دا پر دا چوک باندې یو کس راتین کړي او پر عام میدان پر تور اندارو باندې چې ستا موټر ولې تور اندار لري یو داسې د غړ سړی ته د پر عام میدان چکی ور سره کول اه دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان تر ولاړ شي او غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکی ور سره کوي بې عزتي ورکوي
ته ویل لري مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي تاسو څه ورته ویل لرئ چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي څه غواړئ چې ووایه
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي دا وسلې د کمه ورته را رسیږي د دوی سره مرستې کومکونه په کمه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا د مکمل افغانستان د تورې ورځې په مناسبت کې ګرسره کې ونیسي او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دې ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی پر یوه کس نه پر دوو کسانو نه زما خپله کورنۍ ده دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي وو موږ د بیرې موسیقي نه سوی لګولی موږ هېڅ شی نه سوی کولی همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو هه بېرته راغلو
ځوان بلال چې شاعري کوي وای د خپل ورور واده ته ټپې لیکلې وي بیا خپل په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقي ته اجازه نه ورکوله
یعنی ځوان سپینګری هر چا به موسیقي اورېدل ما کلیر کور کې لیدلې زړه زړه سپینګری یعنی زمونږ او تاسو ډیر مشتان بول نو دوی به رادیو غانو تناس ډیر خواني سندرې ما اورېدلې دي لیدلې مې چې دوی اورېدل موسیقي خو مونږ ډیر علاقه ور سره درلودل په خو اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدل نه سوده خو واضح خبره ده زه خپل کله کله شاعري کوم نو پېښان سره علاقه لرم ډیر زیاته خو سې اورېدل ناممکن دی بخې چیرته کم واورو او یا چیرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاین ای کاغی نو من یو بندو یعنی دیر پا دار تار سره رو مشکلات زیاد دید پتی برخه که
بله تاسو ویلس تاسو شایری کوی آیا تروس دی تاسو کب شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوستای
از ما شیر او بله یا لوستای از سور از مخ که زمنگا دی کورنه یعنی واده و دورور واده میو ده غده پار ما ده خپل طول ملگری خاله زمان اکم کسان چرا تگران و هغه طول می پا دی شیر پا قالب که نمونه ای جور کردی و نو هر چا تا دی خپل دی شخصیت پا اندازی ما توصیف پا کړای دا بلې و لارم ادا سیشن را سره شته ان ترانی مم لیکلې دی په دې مورد کې
ترانونه به تیر سو بیرته په شعر باندې خبرې وکړو اما شعر راته وایي چې تاسو لیکلای دا د دوستانو صفات مو کې کړای او بیا دا هنرمند په سندره کې ویلای
را سره شته دا مشکل نه لکه ټول می خپل ملګری خاله زمن دا لکان مراخیستې دي لکه دا سمې ویلې زما خاله زمن خو ډیر دي د مالیاره کې پکې ځان ته ځین لري نه چې امیر خان رانه هیر نشي د اخلاق زپټول قام نه ورکوم او حمید الله هم خفه نشي د سری ورته لزړه ډالې کوم مشر مسافر په فرانسه کې زله وطن دا پیغام ورته لګم مسافر دې ډېر وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شم وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دې ډېر خفه در پسم وین دا ته پیزي دې چې ما په واده کې لیکلې دې دېنه بغیر ډېر شاعري لرم بغیر لدینه
ډېر زیاته مننه ډېر خایسته ټپې مو لیکلې دې لنورې شاعري څخه مو هم غوړ یو څه وو
شو غزل درته وایم کده سي حماسي شعرونه درته وایم وطن فرقم
نو دا چې ځوانانو خبرونه شو خبر خیوایه
کافر شون دستا لکه انار خیسته خیسته جانان استاد زلف هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پراته دی اننګو باند زلفان ستا یار استاد زلفان لکه دمار خیسته خیسته په ظلم کې حد کړي باندې الک تقدیر کړي په ظلم کې حد کړي باندې الک تقدیر کړي په زړه باندې زما کوي
گزار خیسته خیسته تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګی خمار خیسته خیسته وډا گئی صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئی صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیره کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه به زندې کړو ځان په دار خیسته خیسته
ډیره زیاته مننه اوس تاسو ته ښه وخت غواړم
السلام علیکم
امرخیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدل هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه پټولې کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکاره سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو به شکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې تلري ستاسو ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی
بله در تو چې په دې څومره موسیقي اوریدل او وسې څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلوغ ته رسیدي نو به شکه چې له موسیقي سره کوم غړي ونه غړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو 20% می به هر وختو کې خصوصا چې زب خاصه سوم یا به درس ته فارغ اسولم ما یا به کوم تفریح ته ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریح ته نو چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه مو ګټه اخلو
څومره دی خوښیږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرقی کنه شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سي امکانات ورته مسايدي زمينه دغه دي مشکلاتو نه دی فارغي به شکه چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچار کې سړی راګيري او لاس بندي نسي کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو به شکه چې کمه به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مسايد د کلاس یو چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
که موږ تاسو د افغانستان په مورد کې خبري وکړو اوس خو په ټوليز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلقا بنده ده که ته هم غواړې چې له موسیقي څخه ګټه واخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح غواړې وکړي هم نسې کولای ځکه امکانات نسته ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لرې چې خدای نخواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم له دې نه بدتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نخواسته زه به غواړم چې موسیقي واړم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او هلته به داسې یو جنجال ماته خدای جوړ کړي چې نورو کسان چې ووم غړی لږ جنجال نه به وتای نسی نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زبو په ټوریز یو لاند جمله کې وایم چې ناممکن سوي ده
لرواني ار ختم ربات تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نشي کولای لرواني ار ختم ر مایوس کېږي چې کله ته نسی کولای اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شک چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه غیزه کی د چته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي ته تهو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور در کړي دا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولای دا او ته د خپل د ژوند شخصي ژوند تیرولو چې وګړي هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکي نو ته ورته د غزوند کولو حق ون لري هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري کنه هغه حق واخیستل شي بېشکه چې دا په انسان باندې په ځوان باندې په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښیږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لرئ هغه واورئ څوک مو خوښ دي
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط
تغییر سوی دی محال تغییر سوی ده پخوا می جاوید امرخیل سندری اوریدلی ده نغمه خپری سندره سره مینه درلودله کوم وخت چې زمينه به مساعد است یا برابر است ولا ترګټه به مخسله
په افغانستان کې خود دی دی سندرو زمينه دی تاسو په خبره نه ده درته برابر نو مونږ به دی جاوید امرخیل د غورشته سندره چې ډیرای کسان خوښوي دا اغلک ټوټه درته واورو
نړۍ مننه قدرمن شي
اوس ښه وخت ولري
اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده د دې چرن له مخې وای ثابت شوی حقیقت دی هغه زیاتوي
موسیقی کسان چوایی چه موسیقی ده روح یا روان غذا ده دای غلط ندی ویلی. زکا چه تدمون فکر رو چه یو ماشون ده مور پرنست که وی که موری یو سندره واوری آقا احساسویه. که بدی خبری واوری اخم پا ماشون باندی تاثیر که وی. داست نده چه دوی چه موسیقی طالبانو منع کرده چه حرام ده. پس ماشون یاد از شیطانی کرده. آقا ماشون چه ده مور پا گیده که دی. څنګه دا احساس لدی غولی ولی خوشاله کیږي د یو موزیک په اوریدو او خزو ته دا تبابت ثابته کړي دا علم ثابته کړي او دوی خود علم او د پوهې نه لري دي دوی وایي چې دا غږ حرام دی موسیقي د روح غذا ده موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي حتی د زمونږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی انسان د موزیک سره ژوندی دی
دران دوستان دا و دیدیونه ده تان ده چانگه خبرونه تربیه پرزه که چیست علم و مال او ملگره